یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 22 د فبروري میاشتې 11 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتونکي په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي. مولوي صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو رسنیو سرام راسته کوي. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې 2 برابر زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 4000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خبرې کړي او په اوکران کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووځي. په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي اتباعو غوښتي و چې دا ډول اقدام ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د بهیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جوړی سیمه لا خوندي کړي. د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تک شي. او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړې چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې درو پرونه په برخه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کای لا افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وایي ایستلای اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وایي وټلای موږ اړو چې ډېر نو ستیرم بیا ورسانه کړوي.
په خوستا پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکونکو تاسو پرشتنه وسو چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیواد خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په فرا کې د ورستیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلای شي.
سترې ډېر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه به ځای دي دغه څوک اور دغه د منطقې چې په سوي
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتون یو استاد وژل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي د سر راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور را دی چې ګواکې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولې. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې اوریدلی شي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه را دوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستان یې د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تیر شپه نو وخت د ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وایي وټلای موږ اړو چې ډېر نور ستیرمو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګدي چې بیرته راستان شو.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تېرې دوشنبې په ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پر چټک ایستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیق داخلي پر مهال د کابل په هوایي جګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د 14 پاړه جزئیات ته اشاره شوی. دا څوم ځلدی چې بایدن او د اداري مسولین له افغانستان د وتلو پاړه د خپل پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
په راپور کې مو ولیدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور د ویچ ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواده وتلو ته مجبوره سوې دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان ښځې په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې ګالي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د یوې پخوانی خبریالې په ژغ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان ښځو په څیر د طالبانو د حکومت راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، مونږ یلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل، ما اختارونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي؟ غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي. هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره ته ګرسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې لوي خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زره یاد کمه تاسو باور وکړئ چې د ستوني باندې م درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پس ته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعال تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان یې د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خپاره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغو شتو تر خوشی کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویان دی لیز تروسل د سیشنبه په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جون په 19 مورو کې یا توقیف شوي او دوه نورې فعالانې په زور ول شوي دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول شوي چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دی. په غزنی کې یو اربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعتو استاد ډاکټر میراج وقار مړی له څلورو اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی و. نور حال په یو راپور کې
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې 21 نیټه یې مړی وموندل شو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه او ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسوه. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پوهنځي تر څنګ د غزنی پوهنتون په نورو پوهنځیو، د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر تم کېدو وروسته وموندل شو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکیا د قاضیانو او د محاکمو د کارکوونکو لپاره د ورځنۍ روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. نور حال په دې راپور کې
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استیناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوه،
تر دفع دعوه تر فیصله تر نسل حکمه دا ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زکو امید ده چې دغه ملګری به هیواد دی خلقو دی پاره دی خدمت مصدر وګرځي او دی خلقو دی مشکلاتو په حل کې به موثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهاموی په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر شوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د نظام د پرمختګ ورکولای سي. نو د هغو ځوانانو دپاره ډېر مفید ګټور تمام سوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
دا سیمه او نری پر حالاتو کی تازه موضوع داده چی پدا سال که چی دا اوکراین پا پولو که دروسی پاوزیانو دا زای پر زای که دو پر سر پا سیمه که کرد که چی پا دیورستوی که زیاد سوی. نن تمه کیده چی دا دیپلوماتیک فعالیتونو دوام با دا زیادو چاروکو پام زان تواروی. دا بریتانیا صدرازم بوریس جانسن او حکومت روسیه تا دا خپلو اقداماتو پا خاطر دا خبرداری ورکولو دا پارا دلویدیز دا رول دا رهبری کولو حد سکوی او پاین حال که دا ترینگالتیا کمولو لطا کوی. دا بریتانیا صدرازم شاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلی وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خبرې کړې او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خپره سوې له امریکایانو غوښتل سوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانونه دي له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړي کوي چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 100,000 پوځیانو له استولو وروسته زیات سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په لورستوي کې په افغانستان کې د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. طالبان څه سپیناوی لري؟ اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبادله هم جدي ده. د ډېرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول سوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور یې تر جدي تعقیب لاندې دي او هغسې نیول سوي دي، زندانونو ته لېږل سوي. په تېره یو میاشت کې 18 پېښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو حساسه یوه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لورې وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارس رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه ونې وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لورې د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد برزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پېښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې کلیو اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسګونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې سره خپل دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول موږ په واسطه نه چې طالب وګورو یا تا وګورو موږ غریب خلک وایي وایي ورته ابال ورو د اختر ور شپه د اختر اتله په دغه کې ورو مسلمانانو ډېر د باغ له خپل باغ سره هم بوسته کنه ست دلې نه کول په سترای کې ورو دی
سره را ډېر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډېر ته دا څورته وګره دغه د منطقي چې په سوي دی خراینو چې په سوي ډېر چې په سوي په خپل ما ته ورو منه 2 سره راځنه چې په کړي دی ورو منه 15 لک شپږ لک افغانۍ سره نو چې په کړي دی ډېر
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شوو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي، اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوي، دغه باغ چې وینې دا باغ مو چپه سوی دی. پر هر سری باندې موږ 15 لکه افغانۍ مصرف کړی دی، راڅخه چپه کړه او تر دې مهاله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادې څخه اندازه زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوسته دلته جوړه کړه، دغه پوستې پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوستیان دلته یو میاشت بالا کارونه کوي، بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه، پوستیان خراب شو.
خو په دې کې اصلي پړڅوک دی، دواړه خواوې یو بل ملامتوي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پړه پر طالبان واچوله. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها که
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغانۍ میزدند.
خو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی. پر یو بل د پړیا چولو په دې لوبه کې یو څه چې روښانه دي، دادی چې د بالابلوک سیمه ییز وګړي بې کوره شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دغه غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډل جوړ کړو باندې. اوس خو نه ولاکه وس لرو نه خرڅې د دې خوا د ګراني ده.
موږ غوښتنه دغه دغه دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته یو
فراکی د طبی پیخو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادی راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیخو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوی چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي. خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بیګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنود د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي؟ د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهام هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کیسه راغلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له شدو سره د هغوی چلند لیدلی و او نه یې غوښتل یو بل نسل هم له ورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دی طالبانو ته وویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسي کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي. مقاله د ځایي فعالانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو 40 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د وردګو ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه کوم، ډېرې ښې خپرونې برابروي. نو موږ د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول لارو. نو ازادۍ راډیو یوه خپرونه هم له موږ څخه تېرېږي نه. د ازادۍ راډیو هره خپرونه موږ په ډېره مینه او په ډېر ښه ادب سره موږ غوږ ورته نیولی. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم در زادی رادیو در خوزو اوریدون که او در زادی رادیو در طول و ترکون بخن مننه پا دیر درنوی هیلو مننه که خوز در زادی رادیو پا دیر خوشحاله یو مش در زادی رادیو مش طول خبرونی او رو داری و خوشتو خبرونی مش او رو مش دیر بینی خوشحاله یو او وقت پر وقت مش تازه تازه خبرونه در نریوال او خصوصا در افغانستان در طول مش تا مشروی مش دیر بینی خوشحاله علی مننه د ازادي رادیو
څخه. السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټی نه می دغه میسج درستولای دا او د ازادي رادیو نډی رضات مننه کوم واقعیت د هغه د ازادي رادیو لیدار نه ډیر مننه ډیر رضات مننه تر کوم هغه ځکه چې دوی داسې خبرونې موږ ته وړاندې کړي دي. واقعیت ده چې موږ یې ډېر خوشحاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک یې ډېر زیات په مینه باندې اوري. همداشان د دوی د خبرونو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د ښې خبرونې وړاندې کړي دي.
اوس همدومره نور خبرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همکارانو مننه. د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو وربیا. په نیمروز کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2 تر 3 زرو پورې افغان پناه غوښتونکي په خپله خوښه یا په زور له ایران څخه افغانستان ته ستنول کیږي. مولوي صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو راستنو سویو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو له یوه نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیو شمیر نږدې 2 برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې د افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی، خو اوس 400 ته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی سپارښتنې خبرې کړي او په اوکراین کې میشت امریکایانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. په مخکنیو خبرداروي کې دغه وزارت له امریکایي ادواو غوښتنه کړې وه چې دغه ډول اقداماتو ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د بیا احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښيي او خبرو ته کښیني. او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانور دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ شایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب سایت لوستلی سئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org ته ورسئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی، اوس یې تکرار اوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت خبرې کوو او دا چې د کورونا یا کووید 19 ناروغۍ د درملنې امکانات په کوم وضعیت کې دي. تازه عام روغتیا وزارت ازادي رادیو ته ویل چې د کووید 19 د درملنې 2 مرکزونه له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له فعالیت هم غورځېدلي. په نننی پروګرام کې مو میلمه د افغان جاپان روغتون د جدي څارنې د څانګې یا آی سی یو مسول ډاکټر صاحب انعام رحمتي دی. په دې هیله چې تاسو اوریدونکو هم دا پروګرام واورئ او که د کورونا په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا مو هم په سیمه کې د کورونا پیښې وی یا نوي موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب، رحمتی استودیو ته وصل دی خو زه به اوریدونکو ته د غشمیره اعلان کوم چې وروسته کولی سي موږ ته زنګ ووهي له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړي. د استودیو د تماس شمیرې دی 00420212640 همدا شمیره د واتساپ هم ده، کولی سي د ازادي راډیو واتساپ ته هم تماس ونیسئ. بل شمیره ده 00420212540 کولی سي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ لدې پیل کو چې په کابل کې افغان جاپان روغتون یوازنی هغه روغتون دی چې د کورونا یا کووید 19 ناروغان مني. د روغتون وضعیت په څه حال کې دی او ناروغان څنګه شمیره کم دی او که زیات؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته لیدین ته محترم او تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپل خبرونه هم د پرده چې روغتیا او ژوند خبرونه ده، نو زمونږ مریضان چې اوس افغان جاپان ته راځي، نو زمونږ مریضان زیات شوي دي. په دې شپو ورځو کې تقریبا اوس مونږ اتیا مریضان بستر لرو فلحال په شفاخانه کې، او کوم امکانات چې لرو دا غوڼه په استفاده سره ټول مریضانو خدمت کیو.
ښه، او دغه اتیا ناروغان چې تاسو وایي بستر دي، دا به ټول کورونایي ناروغان وي؟ دا معنا چې پخوا کم شمیر ناروغان او اوس شمیر اتیاو ته رسیدلی؟
بله، دقیقا دغه شفاخانه چې د کورونا یا د کووید 19 لپاره اختصاصي شفاخانه ده، کم مریض چې ترازی هغه د کووید مثبت مریض وي او دغه تلې سری.
او ډاکټر صاحب، په ولایتونو کې هم ستاسو د روغتونونو څنګه شته یا ستاسو د روغتون څنګه شته؟ عام روغتیا وزارت تایید کړ چې د کابل په ګډون تقریبا په ټولو ولایتونو کې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالی فشار لاندې. په هغه وروسته خبرې وکړو، خپل د افغان جاپان روغتون وضعیت څه ډول دی؟ د درملنې امکانات څومره دي؟ ډاکټران له مالی اړخه په څه ډول وضعیت کې دي؟
بالکل، زمون خو ولایتونو کې د غشت د څنګه شته د هر ولایت د پاره د کرونا د پاره وزارت محترم ستامه خپل بخشونه پرانیستي، خصوصا د کرونا د خطره. خو زمون د افغان جاپان شبخانه هم په ورته ډول باندې کوي چې د دې نه خو موږ سره د کومې موسسې د خانه قرارداد نشته دی، فقط کم کارکونکو چې دلته دي هغه خپل کار کوي د هیوادوالو په خدمت کې دي.
موږ د عام روغتیا وزارت له مرستیال ښاغلي باري عمر سره مرکه هم کړې. باري عمر پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت څومره امکانات لري د کورونا د درملنې لپاره. راځي چې د مرکه واورو، یا د ښاغلي باري عمر خبرې واورو، بیا به ډاکټر صاحب ته راشو.
سلامونه ونې کې هیله تاسو ستاسو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته. د کورونا موضوع د پنړۍ کې او پینډمي موضوع ده چې د اکثرو هیوادونو ولس او ملتونه ورڅخه کړیږي او لدغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. زموږ هیواد کې هم دغه ناروغي شته او ورځ تر بلې په نسبي ډول سره پیښې په زیاتېدو دي. خو بیا هم ویلی شو چې لله الحمد نسبت د نړۍ نورو هیوادونو ته که پرتله کړو، نو په افغانستان کې دغه حالت تر دې دمه پورې دومره په بد حالت کې هم نه ده. سې زموږ ولس ته ډېره ویره او وهم وکړي او د ویرې وهم له کبله دوی خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. خو بیا هم موضوع دا ده چې دلته باید ودرش هغه شته روغتونونه چې د کورونا د ناروغۍ یا د کووید 19 د ناروغۍ لپاره مختص شوي دي، هغه باید فعال وساتل شي. غواړم په دې برخه کې وضاحت ورکړم. مخکې یا په تیر نظام کې نړیوال بانک د دوغو روغتونونو یا د کورونا د پروژې د پوره اکمال او تمویل پروسه دوی په غاړه وه، او دوی دلته تر 2020 کال پورې تعهد درلود، ژمنه درلوده چې دغه پروژه به چلوي او د دې پوره اکمال او تمویل به کوي. خو کله چې اسلامي امارت حاکم شو، له بده مرغه چې دوی خپل مرستې بندې کړې او د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله، چې له امله دلته زموږ روغتیايي کارکونکي بلکې ناروغان او هیوادوال مو له ډېرو ستونزو سره مخ شول. نو اوس هم موږ په نړیوالو غږ کوو، بالخصوص په نړیوال بانک باندې، چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه وه مختص شوې. کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کول شو چې دغه ودی شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل کو. خو دبليو ایچ او موږ ته وعده راکړی ده چې په ډیر لنډ وخت کې به دوی د اومیکرون تشخیصیه کیټونو موږ ته راورسوي چې موږ وکولی شو تر څو د دغو کیټونو په اساس باندې د اومیکرون نوې نوعه هغه تثبیت کړی شو. اوس هم مطلقا د کورونا ټیسټ که مثبت راشي دا که د کورونا هر ډول وي که بیتا وي که الفا وي که اومیکرون وي هغه په عمومي ډول تشخیص کیدلی شي. داسې نه ده چې اوس په هیواد کې تشخیصیه مراکز مطلقا بند دي او یا هم دغه سهولت نشته. صرف مشخصه د اومیکرون د بڼې تشخیص د دغه کیټونو تر اوسه پورې له موږ سره نشته. نو همدارنګه ویلی سم چې د کورونا په مقابل کې د وقایې پروسه چې هغه واکسین د ډیره په تیزۍ سره موږ روانه کړې ده تر څو موږ خپل هیوادوال د دغه ناروغۍ له آفتونو څخه وژغورو. په مختلفو ولایاتو کې دا پروسه ډیره ښه په تیزۍ سره روانه ده، عامه پوهاوی روان ده او د څلورو ولایاتو لپاره آیو ایم چې د ملګرو ملتونو یوه څانګه ده هغوی ژمنه کړې او فلحال د څلورو ولایاتو روغتونونه فعاله دي. د کووید 19 چې هغه کې یو ننګرهار ده، هرات ده، هلمند او قندهار ده او دغسې په دغو ولایاتو کې چې کوم سرویلانس یا آر آر ټي ټیمونه دي هغه هم فعاله دي. خو متاسفانه په پاتې ولایاتو کې زموږ دغه روغتونونه له ستونزو سره مخ دي، له مشکل سره مخ دي. د افغان جاپان روغتون د جیپایګولو خوا څخه هغه اکمال کېده او د دوو میاشتو لپاره هغوی ژمنه کړې وه چې نور به هم دغه روغتون موږ فعاله ساتو چې اوس هغه دوه میاشتې مخ په پوره کېدو دي. نو طبعا دلته ستونزې شته، موږ په نړیوالو او په هغو ډونرانو چې دلته یې د افغانستان له خلکو سره تعهدات درلودل او غیر سیاسي شعار درلود او دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له اړمنو ناروغانو سره مرستې کولې، اوس په دوی غږ کوو چې تاسې ولې د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله او روغتیايي کارکوونکي چې د یوې سپینې چپنې خاوندان دي او همدارنګه هغه غریب ولس چې دلته درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله جنګ ورباندې تیر شوی هغوی مو سیاسي اجنډا ته داخل کړل او د نورو په اشارو او د نورو د سیاسي ګټو لپاره کار کوي. نو دوی باید داسې څه ونه کړي، دوی باید روغتیا برخه له سیاست څخه لرې وساتي او په دې برخه کې زموږ له اړمنو خلکو سره مرسته وکړي. زه ویلی شم که چیرې د تیر نظام په وخت کې هم نړیوال بانک خپلې مرستې درولې وي هلته به هم کېدای شي له دغه حالته ډېر بد حالت رامنځته شوی و، ځکه مخکې فساد زیات و. اوس الحمدلله فساد نشته، دلته حسابدهي ته ټول پرسنل ژمن ده او په ډېر شفافیت سره کارونه مخته روان دي.
اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له مرستیال باري عمر سره خبرې وي چې د خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې کورونا په نسبی ډول زیاته شوې او دا هم تایید کړه چې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالي فشار لاندې هم دا چې د ودر سو له ډلې یوازې کابل او څلور ولایتونو کې څنګه فعالیت لري او دوه ډیر نور له فعالیت غورځېدلې دي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې یو شی ډیر عام دی، هغه چې ځان ته متاسفانه خلک ډیر پام نه کوي، خصوصا د کورنۍ مشران، ځکه د کورنۍ غم ورسره وي که خپله ناروغ هم شي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. وایي زه داسې انتباه موجوده ده که چیرته وایي کورونا هم اوس هم نو جوړېږم په دوه اونیو کې یا په درې اونیو کې، نو څه اړتیا ده چې ډاکټر ته ورسم؟ ځکه په افغانستان کې دغه کورنیو کې چې موږ تاسو ګورو کله کله د قرنطین امکانات هم نه وي، نو په داسې ګڼمیشتو کورنیو کې چې د کورنۍ غړي هم له لاسو تر شلو شاوخوا پورې وي، رښتیا هم قرنطین سخت دی او که چیرته یو کس په کورونا اخته کېږي په یوه شپه کې تقریبا ټولې کورنۍ ته ترې انتقالېږي، ځکه چې په دسترخوان معمولا ټول سره راټولېږي. څه سپارښتنه لرئ دغو کورنیو ته چې که چیرته یو کس دغسې نښې نښانې لري څه وکړي چې تر هغه د کورنۍ نور غړي مسؤول پاتې شي؟
په ټوله کې خو به زه ووایم زمونږ ټولنه غریبه ټولنه ده، چې مثلا مخکې اوس خو په دې حالاتو کې چې تحول راغی نو لا هم غربت او دغه سیستم زیات شو، اوس څوک ډېر زیات مریض نه شي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. بله، دغه خلک چې مثلا اراض لایمې پیدا کړي دي د دې لپاره تر ټولو بهتره لاره ماسک اچول دي که کور کې مي او قرنطین کوم زمينه ورته نه مساعده نو لطفا ماسک دی واچي نو دا تر ټولو غوره لار.
بله، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو، تاسو هم اړیکه ونیسئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. له نیکه مرغه چې د ډاکټر صاحب رحمتي اړیکه اوس ښه شوه، ځکه چې ډاکټر صاحب له روغتونه بهر ووته په سړه هوا کې ولاړ دی چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
سلامونه لوجین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو سلامونه. امنی کلی باندې کوم دغه وخت نیکمرغه.
مهرباني وکړئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه میرویس اخلاقی ام د هلمند ولایت نه تاسو ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه ده چې نه پر وس پیلان ماتر ناس دي د وخت ما د مریضي علاقه ډاکټر صاحب ته وای دی را توای چې زما د شپې له خوا ته باندې چې زبې دیږم زما ته باندې ته به مې ډیریږي او زه ډاکټر ته هم ورغلم ما ډاکټر په جواب کړه ته ویل دي چې ته یخ ولې دا غجبې درې ورځې کیږي چې بس زما ډیر ګرم ته به بیا دوه درې پښه باندې واچي کنده د کورونا لامې دي د چیشه لامې دي دا مې ډاکټر ساتو پښتنو
ښه مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکو برا وخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام زموږ غاګورې تاسو سټوډیو سره وصل یې
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
هلو
اورم غاګ مرادی مهرباني وکړئ
زه احسان الله
خان مهرباني وکړئ تاسو د کورونا په اړه څه پوښتنه لرئ په سیمه کې مو دغه ناروغي شته که نشته
دا ناروغي خو وا په کې وا ډیره وا مخکې داسې ډیر خلک م نیولي وو ډیر خلک م سره بیمار وو زه په خپله بیمار وم بېلاړلم هسپتال ته بېلاله واکسین وکړلم پوښتنه ده د خلکو نه چې واکسین وکړي خلک ما ویلل هسپتال کې چې واکسین نه کول ویلې دا واکسین مونږ نه کوو مرستې ویل د الله کار دی
خطا سي دوه دوزه واکسین ولګوه د کورنۍ غړو مو هم واکسین وکړه
او کورنۍ کوم څوک میچو هغه مې بوتل واکسین مې مولا وکړو نور مې چې کاوندین وو کوڅو هغه مې خبر کړو ته مې دې واکسین کیږي او لاشه یو واکسین وکي نو ما د بدقه د خاطر مالګه د مرستې دغه نه مالې د مرستې څخ شدید مرستې د ډیره شدید مرستې ده
ومننه کوم ودان
زده دا چې زمغه په شخصن
او مهرباني
شخصن زمغه پلاری دا کله او ډیر شدید مریض شي مر غاړه د وروستو ډیر پیسې لګاو نه زغم کو لګاغه به راځي راغه شو نو زما دي خلکو نه دا پختنه ده چې او د ازادۍ رادیو نه ډیر مننه کوم ډیر ته خوشاله منګه چې دسي منګه د دیو دغه نام وسابورې خبر شو منګه خبر کلی دا عوام خبر کله دي خلک دا کلی دي چې واکسین کی یو دا د
تاسو هم د واکسین په اړه پوښتنه یې واکسین کړي کورنۍ ته مو هم واکسین ورکړي کور مو ودان په دې لچ نور اوریدونکو هم واکسینونه وکي ځکه واکسینونه افغانستان ته رسیدلی دي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
لودین صاحب سلامونه محترمه
علیکم السلام مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کني ولې
تو مننه کو بغلان البته محمد نبی محترمه ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وایم محترمه اکبر صاحب کورونا پاک لمام نظر دلوري یعنی مثلا موږ شي افغانستان هجره دوانو ته نه شي رخن لرو یعنی مثلا نه شي خاص دوا لرو نو بیا هم موږ افغانستان خوشبختانه یعنی ارقام زیات نه لري لکه نور ملکو کې نو ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا باج باورته کې وګورئ دا باج خلک نشي کوي مثلا نارکول د شان استفادې کوي زیاتره دوه خلک باندې نشي ډیر غټ عمل کوي دا زیاتره خلک وګورئ چې موږ سندونه جګړي سپینګری دی زړه مېرمنې دي نو دې باندې خاص ان خاص مرض دي خاص توجه کوي ځوانان خوش بختانه وګورئ چې زیاتره اوقات کې واقع شي دا کورونا زیاتره خلک نشي تقریبا زم چیر کال نه وایم خو بیا خوش بختانه دي معمولي خصومه نه تقریبا دوام کم واښتا او شادمن څومره نو په ډاکټر څنګه دا سوال ده چې دا الکولي مشروبات چې دا کوم خاص امریکایي نه اثر لري کړم لري برا کورونا په حساب باندې
ښه مننه کور ودان تاسو وایي چې هغه کسان چې الکول استفاده کوي د هغوی د وجود مقاومت ممکن کمزوري وي د کورونا په وړاندې مننه اور سپورت ډاکټر صاحب جواب ورکي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلام علیکم زه د هلمند څخه خبرې سره
کوم ښه مهرباني وکړئ چې پوښتنه لرئ
پوښتنه مې دا ده زه خپله کورنۍ نیولې وم نو هغه بیا چې دغه شي جوړ شوی اوس مې د خپل تکان فراغي نو دا دغه معلومات راکړه او اوس مې واکسین نیولې او دا خلک وایي اصلاحات وکړي هماس ډېر ګټه لري ما خپل کار باندې ډېر ګټه کوي
ښه کورونا مو څه وخت یې راکړې
و کورونا مو چې راکړې اوس مې یو لښتې وکړې جوړې مې د خپل تکان سره لرم
خاصر د زړه تکان لري ورسره او پوښتنه مو څه ده
یا نو
نو مننه سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم مسعود الله لودین صاحب.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته واورېدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال هم د خیبرپختونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې.
ښه، زرملوال صاحب مهرباني وکړئ، تاسو هلته د کورونا وضعیت په هریپور کې څه ډول دی؟ ځکه هلته هم افغانان اوسي، شاوخوا در سره افغان کډوال میشت دي، د هغوی د کورونا وضعیت څه ډول دی او تاسو په مجموع کې د کورونا په اړه څه ویل لرئ او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
ویل خو به دومره لنډ درته ووایي چې دلته کډوال څه دي، زیات شمېر دی څه دي چې هغو مطلب دغه واکسین هم کړي دي خپله باندې، ما دي موږ خپله کورنۍ، ځکه زه خپله باندې ما ته د دې شي معلومات، ځکه چې دغه د پولیو واکسین چې دی بغیر له دې کورونا نه دي، چې زه خپله ما ته معلومات لرم، ما کار چې کړی اوس هم کار کوم په دې هغه کې یم. مطلب یو خبره دا ده، او بل د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې مثلا که څوک دغه کورونا یا مثلا دا د کورونا مور شي اوس را پیدا شوي دي اومیکرون په نوم باندې، د چا په اصطلاح د دغه په باره کې که څوک بېغوري که یا دغه ته د تاسو څه توصیه ده؟ او بل دغه کوم په هېواد کې لرې سیمې مثلا پرتې سیمې چې هغه ته نقلي وسایل او دغه مشکل لاسرسی نه لري، په دې کې مثلا تاسو څه احتیاطي تدابیر نیولي دي؟ او که نه که په دې باره کې یو لنډ جواب راکړي، نور د وخت راکولو نه یوه نړۍ مننه.
سلامات اوسئ زرملوال صاحب، کور مو ودان. ډاکټر صاحب پوښتنې یاداشت کړي دي، اورېدونکي هم نشته، ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځئ چې دی اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه پیل کو. تاسو حتمن پوښتنې اوریدلې دي، مهرباني له کومې خوا پیلوئ؟ له وروستۍ پوښتنې او کنه له لومړۍ پوښتنې؟
لودین ته محترم په ډېرې بخښنې سره چې زه بیرون ګرځم واورم ورېږي، ما سره کتابچه او قلم هم نه و، نو وبخښئ که تاسو را سره نوټ کړي.
راځئ له همدې زرملوال صاحب نه پیل کو. زرملوال صاحب پوښتنه همدا درلوده چې دوی واکسین کړی ده، دوی په خیبر پختونخوا کې دي، او دا یې ویلي چې هغه کسان چې د کورونا په اړه بېغوري کوي هغوی ته وایي ستاسو سپارښتنه څه ده، خصوصا د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه باندې.
زرملوال صاحب سلامونه او نیکې هیلې، ډېره ښه پوښتنه ته اشاره کړې ده او ډېر ښه ټکی دی. کوم کسان چې دغه ناروغي بېغوري ګڼي، نو یو دفعه د روغتون ته ورشي او دغه مریضانو حال دې وګوري، نو بیا د کرونا سره بېغوري بیا هېڅ کلم نه کوي. نو دا مهمه غټه توصیه ده چې یوه شفخانه ته څوک چې بېغوري کوي د کرونا سره، نو هغه د احوال دې واري، هغه مریضان چې هلته بستر یې په شفخانه کې، د هغوی حال دې وګوري، بیا د بېغوري وکړي.
ښه، او بل اوریدونکي پوښتنه درلوده له هلمند نه، وایي تازه مې کورونا تېره کړې، لاس ورځې کېږي چې له کورونا نه ښه سوی یم، خو وایي د زړه ټکان لا هم لرمه. دې اوریدونکي ته څه ویل لرئ؟ د زړه د ټکان د مخنیوي لپاره یا د زړه د ټکان د درملنې لپاره څه لارې چارې دي؟
ما خو د کرونا په ناروغانو کې مثلا هغه ناروغي تېره کې اتمن ورته ډېر وخت لپاره دغه کمزوري کېږي، مطلب هغه معافیت سیستم باندې ډېر زیات تاثیر کوي. د زړه مشکلات یو وار دی، دا د ډاکټر قلبي سره مشوره وکړي، هغه ته دې ورشي، یو ایسی جی دې واخلي چې مثلا قلب کې خونونه خاصه بل کوم مشکل ورته نه پیدا شوی، نو هغه دې نږدې نه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، بل اوریدونکي دا پوښتنه درلوده، وایي په هغو کسانو کې، البته محمد نبی له بغلان دا پوښتنه کوله، چې له الکولي موادو نه استفاده کوي، دای داسې وایي چې په دغو کسانو کورونا سخت تیریږي او د وجود مقاومت هم کمزوری وي. له طبي اړخه هغه کسان یا هغه ځوانان چې الکولي مشروبات استفاده کوي، د هغوی د وجود مقاومت د کورونا په وړاندې څه ډول وي؟
دغه محمد نبی ورور ته سلامونه وړاندې کوم. خټه کې ته اشاره کړې، کوم کسان چې مثلا الکولي مشروبات استعمالوي دغه معافیت ټیټوي، نو کوم کسان چې معافیت یې ټیټ دی په ټولنه کې، عمر یې زیات وي، یا نورې کومې دوا چې دواګانې چې مثلا د معافیت سیستم کمزوری کوي، هغه باندې ډېر زر تاثیرات کوي او هغه مریضان بیا ډېر زر شفخانې ته لیږي، مطلب شفخانه کې بستریږي.
بله ډاکټر صاحب، الکول به ممکن دومره په افغانستان کې استفاده هم نشي که پخوا استفاده کېدل، اوس ممکن استفاده ډیره محدوده شوی وي. دغه سیګریټ ډیر عام دی په افغانستان کې، متاسفانه ځوانان استفاده ترې کوي، او دغه راز چیلمونه یا هم قیلونونه په رستورانو په دغه ځای کې استفاده کیږي، دغه لوګای دغه تنباکو او یا هم د میوه دا څومره کولای سي د وجود مقاومت کمزورې کی د ویروسونو په وړاندې خصوصا د کورونا په وړاندې؟
خو طبعا دلته چې دی د کوم دودونه چې دی هغه دي سږو ته سږي مخکې نه کمزوري، نو که چېرته دلته کرونا راشي بدن ته داخله شي او سږو ته ځان تیر کړي، نو اتمان هلته سږي خو تیار مخکې نه خو تخریبات لري، نو دا به نورم ورته مضر تمام شي.
یعنی له مخکې نه دوی ورانای کوي دغه لوګای چې وجود ته داخليږي او کله چې ویروسونه برید کوي نو تیار کمزوري بدن گیر کړی وي خپل برید پې کوي او هغه کس ډیر زوب لای. مننه ډاکټر صاحب، بل پوښتنه دا و چې یو اوریدونکي له ننګرهار پوښتنه درلوده، وای ما واکسین کړی ده، د کورنۍ غړو ته مې هم واکسین کړی ده، متاسفانه په افغانستان کې د نورو هیوادونو برعکس واکسین ته علاقه ډیره کمه ده، حتی دا چې په عام روغتیا وزارت کې او د غرس ولایتونو کې واکسینونه ساتل کیږي خو څوک نشته چې هغه واکسین ولګوي. واکسین په ګټو باندې کلک تام شو څومره غیز کوي د کورونا که څوک واکسین کچا واکسین کړی وي په هغه باندې به کورونا څه ډول تیریږي او کچا نه وي کړی په هغوی به؟
نو واکسین په اړه خبره شم د غورور د سلامونه وړاندې کوم، او بل ډیر ښه کار کړی دی چې ځان واکسین کړی دی او خپل کورنۍ واکسین کړی ده. خو یو خبره به مونږ دا وایو، متاسفانه په دغه شلو کلونو کې دومره صحیح سیستم ته کار نه دی شوی، خلک وهمه پوهاوی کم دی، باید دې ته عامه پوهاوی اوس د اوسې سره وخت دی چې د واکسین په اړه عامه پوهاوی شروع شي په کلو کې بانډو کې عمل ته خلکو ته په کومه اصطلاح باندې چې هغه پوهېږي، مثلا په کوم کار باندې د کوم خلکو خبر اورېدل کېږي، مثلا دغه کلي د جامع مسجد ملا ملا صاحبان یا د کلي ملک دی پکې ډېر رول لري چې هغه هلته لاړ شي او خلکو سره عامه پوهاوی وکړي د واکسین په اړه، چې واکسین یو تر ټولو غټ ژغورونکی د انسان دی د کرونا په مقابل کې. کومو کسانو چې مثلا یو ډوز واکسین اخیستي یا دوه ډوز اخیستي، نو د هغو دپاره بوستر ډوز یعنی دوباره بیا هم واکسین شته دی چې مثلا دې ته باید وکړل شي. یعنی نړیوال روغتیایي سازمان په دې باندې ډېر زیات تکیه کوي. کومو هیوادونو کې چې مثلا زموږ غوندې د افغانستان غوندې د اقتصادي لحاظ ډېر پاتې هیوادونه دي او واکسین پکې نشته دی، کشته دی هم په ډېر کم اندازه باندې او خلک نه کوي واکسین، یعنی نو هغه کې وایي چې مثلا نوې بڼه د کرونا یا اومایکرون چې دی هغه ډېر زیات مریضان دغه بستري، ځکه هغوی واکسین نه دي کړی او نه هغه دوهم دوز تعقیبي دوز یا بوستر دوز نه دی اخیستی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې اول د واکسینو په اړه عامه پوهاوی وشي، کلو بانډو ته ورسول شي. اوس کو الحمدلله چې په کابل کې وزارت محترم ستامې مخکې به شفخانو کې کېدل، اوس یې آن مسجدونو ته وړي دي. یعنی زمونږ د خلکو هغه مذهبي او د تجمع ځای چې دی هغه مسجدونه دي، عمل ته راځي خلک او په ډېر زیات اندازه سره واکسین کړي دي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان راځي چې د اوریدونکو پوښتنې خلاصې کو، بیا به نورو پوښتنو ته راشو. اوریدونکو له هلمند نه اړیکه نیولې وه، ویلې چې زما یو ملګری دی، وایي چې د شپې له خوا په تبه ډیریږي، وجود درد کوي او دوه درې ورځې کېږي چې دا مشکل ورته پیدا شوی دی. د ورځې له خوا ښوي خو د شپې له خوا پرې زوروره تبه راځي. د اوریدونکو ته څه سپارښتنه کوي؟
دغه احمدی ورور چې پښتنه کوي، اخلاقی ورور د هلمند نه چې پښتنه کوي، اول خو دې ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. د دغه ورور باید د دینه پښتنه وشي د مریض نه چې آیا د ورځې د خوانه ساده تبه کمه یا د شپې د خوانه ډیریږي یا کیا، او کچیرته نه تبه دوامدار نشکیږي. خو دلته موږ سره ډېرې ناروغیانې دي لیدین سره محترم چې دغه اوریدونکي به زما غوري چې دغه تبه مثلا سار کې کمه وي، خصوصا په محرقه انساني کې بیا د شپې د خوانه بیا زیاتیږي. نو دغه ورور دی وارې لاړ شي ډاکټر ته خپل تشخیص مکمل کړي چې مسله په کوم ځای کې ده.
ښه ډاکټر صاحب، راځئ اوس یو څه عمومي پوښتنې ممکن د اوریدونکو په ذهن کې وي هم وي. که یو څوک کرونا وي روغتون ته ورشي یا هغه تشخیصیه مرکز ته هم ورشي، ورته وایي چې ته کرونا یې نو بس کور کې کښېنه، استراحت وکړه، د استراحت تر څنګ د درملنې لارې چارې څه دي؟ یعنې څه وکړي هغه ناروغ چې هغه دردونه پرې کم سي؟ کومې دوایانې دي چې مثلا له نسخې پرته یې دوی اخیستلی سي؟ او نور کوم خواړه دي چې دغه د ویروس درد او نور اغیز پرې کمولی شي؟
مننه لودین صاحب، ښه پوښتنه مو کړله. هغه کسان چې مثلا من سره کرونا مثبت دی او ضرورت هسپتال شفاخانه ته نه لري چې مثلا هغه من سره بستر شي، نو هغه د لپاره زموږ سپارښتنه ده دي چې مریض باید په کور کې استراحت وکړي. چیر د کرنټین لار وی زموږ ټولنه خو مخکې مې درته ویلي چې غریب ټولنه ده، یعنی د یو بل نه گزاره نه کیږي، حتمن په یو کور کې شپږ اووه نفر یو ځای اوسېږي. نو دغه ورور د ماسک واچوي، ټول سیهي هغه لاسونه وینځل دي، فاصله مراعتول دي، هغه اقل لږ دوه متره فاصله خو د خپل منځ کې سره مراعت کړي. او بل که چېرته تبه ورسره موجوده وي، د عادي پرستامول نه استفاده کولی شي. ورسره ویټامین سي لرونکي خواړه دي زیات استفاده کړي، او ګرم مایعاتو استعمال خصوصا یخنی چې کومه ده پیدا کیږي، یا نور داسې مواد چې هغه مایعات زیات لري هغه نه استفاده وکړي، یعنی ګرم د ځان وساتي.